سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر 15 منیټه ده د دیش ټاپو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز روی نتایج نشست اقتصادی بریکس در مورد افغانستان و نگرانی های امنیتی در حاکمیت طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د چین بهرنی چارو وزارت وین لین جن په یو خبری کانفرنس کې تایید کړ چې هیواد په پام کې لري چې طالبان ته د چین د ساختماني انرژي او مصرفي سکتور په برخه کې له طرفې پرته د لاسرسي وړاندیز وکړي چین وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د هغوی د حکومت سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې دي خو د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د دغې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت رویټرز خبری اژانس ته ویلي وو چې دوی غواړي د یو کمربند یوې لارې نوښت سره یوځای شي د طالبان تر واک لاندې افغانستان د چینایي کمپنیو ته د کانونو ځینې زیرمې په واک کې ورکړي دي او ځینو چینایي کمپنیو سره یې د کانونو د ایستلو په برخه کې قراردادونه هم لاسلیک کړي دي
د یو لږ پرمختللي هیواد په توګه چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل کیږي افغانستان د پورته ذکر شویو خاصو پالیسیو څخه برخمن دی او موږ باور لرو چې دا اقدام به د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او همدارنګه د چین او عربي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره ګټور وي
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که گروه طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان تا اکنون کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده است که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر می‌گذارد این اداره ملل متحد با نشر گزارش گفته است که از این میان 71 مورد این دستورالعمل‌ها به گونه ویژه مشارکت زنان در کمک های بشر دوستانه را هدف قرار داده است اوچا با ابراز نگرانی افزوده است که تنها 97 مورد این دستورالعمل ها توسط نهادها و رهبری وزارت های حکومت طالبان در جریان سال جاری میلادی صادر شده که 6 مورد آن مربوط به منع کار زنان بوده است ملل متحد همچنان با اشاره به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اضافه کرده است که این قانون محدودیت‌های تبعیض‌آمیز موجود در افغانستان را تقویت می‌کند که این کار بر روند کمک‌رسانی برای نیازمندان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بلخوا په خبر پختونخوا کې امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ د اکتوبر په 15مه وویل چې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې لس پاکستاني پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي پېښه د ډیورنډ کرښې په 70 کیلومتره کې د دیره اسماعیل خان په دربان ښار ګوټي کې شوي او د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوال ډلې مسؤلیت منلی دی په سیمه کې د پولیسو افسر عبدالرؤوف وویل چې بریدګرو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده خو هغوی توانېدلي چې د اضافي امنیتي ځواکونو له ورسېدو وړاندې له خپلو زخمیانو او وژل شویو ملګرو سره له جسدونو سره له سیمې وتښتي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګداپور په یو بیان کې د پولیسو په وژل کېدو خواشني او د اغېزمن شویو کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده د پاکستان په شمال لویدیځه پخوانۍ قبایلي سیمه کې د پاکستان طالبانو ډله وخت په وخت د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر پوستو او ګزمو باندې بریدونه کوي
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 24 اکتبر در جریان سفرش به قطر کمک 135 میلیون دلاری اضافی را به غیر نظامیان فلسطینی اعلام کرد او در جریان یک نشست مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر گفت که قرار است مذاکره کنندگان برای گفتگو روی توافق آتش بس در غزه و برگشت گروگانان در روزهای این در ملاقات کنند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان افزود که برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک به جنگ لبنان نیز تلاش های جدی در جریان است. ایالات متحده با شرکای منطقه‌اش روی طرح بحث دارند که اجازه می دهد اسرائیل از غزه بیرون شود، از مردم فلسطین در اداره تامین امنیت و بازسازی غزه حمایت شود و اطمینان حاصل شود که حماس دوباره به پا نایستد. یک مقام بلندپایه حماس روز پنجشنبه به فرانس پرس گفت که به میانجیگران مصری گفتند که اگر اسرائیل به توافق آتش بس متحد است، این گروه آماده است جنگ را در غزه متوقف کند.
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو تخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
ډیر مننه تر اوسه پورې له امریکا غاک سره یاست. د بریکس د نړیوال اقتصادي سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. دغه سازمان همدارنګه د یو خپلواک او سولیز افغانستان څخه چې له تروریزم او نشه یي توکو پاک وي ملاتړ کړی دی. طالبان تر اوسه د بریکس سازمان دې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی.
د فدراتیف روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي سازمان مشرانو چهارشنبه ناوخته په ویګر اعلامیه کې په سوله ایز ډول د افغانستان د مسلې په هوارولو ټینګار وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په ثانوي او لوړو زده کړو موسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي.
موږ د افغانستان په مقاماتو یعنی طالبانو غږ کوو چې په ثانوي او لوړو زده کړو موسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته بیا کتنه وکړي.
د بریکس په لامه کې همدارنګه په سیمه ایزو پلاتفورمونو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په اساسي او موثر رول او افغانانو ته په بشري مرستو ټینګار شوی.
موږ په بیړني ډول او د ځان پرته افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو په اړتیا او د ښځو او نجونو او نورو مختلفو قومونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په ساتنې ټینګار کوو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بریکس د سرمشریزي د غوښتنو ته خبرګون نه دی خوله، خو په دې غونډه کې تر دې مخکې د ګډون غوښتنه کړې و چې د روسیې لخوا نه و منل شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سرمشریزي ته وویل دا ګډه اعلامیه ده او د ټولو غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو لخوا تایید شوی چې د یو څو قطبي سند په توګه به ملګرو ملتونو ته وسپارل شي. د بریکس سازمان مشرانو په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د منځني ختیځ په ګډون د نړۍ په حالاتو بحث وکړ.
هغه جګړه چې یو کال مخکې په غزه کې پیل شوې لبنان ته هم غزیدلې ده، د سیمې نور هیوادونه هم متاثره شوې دي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د مخامخ جګړې کچا په ګړندي ډول لوړه شوې. دا هر څه یو بل سره د تړلې غبرګون ښکارندوی کوي چې ټول منځني ختیځ د یوې پراخې جګړې سره مخ کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا په اوکران کې د تاوتریخوالو د کمیدو غوښتنه وکړه.
موږ باید هر څومره ژر چې امکان ولري د وضعیت د خرابوالي د مخنیوي لپاره هڅه وکړو او د سیاسي هوکړې لپاره لار هواره کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن پنځشنبه د بریکس مشرانو ته وویل چې نړۍ په غزه، لبنان، اوکراین او سودان کې سولې ته اړتیا لري.
موږ په لبنان کې په عاجل ډول د تاوتریخوالو په کمیدو سره سولې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1201 نمبر پریکلیک پلی کېدو ته اړتیا لرو. موږ په اوکران کې سولې ته اړتیا لرو. داسې یو سولې چې د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو او د عمومي اسامبلې د اصولو سره برابر وي.
د روسیې په کازان کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د غرب د پرداختونو د مقتدر سیستم پر ځای د یو بدیل سیستم د جوړېدو په ګډون په مالي همکاریو د سیمه ایزو جګړو په پای ته رسیدو او د دغه سازمان په پراخېدو هم بحث وشو. د بریکس نړیوال اقتصادي سازمان چې د روسیې په نوښت په 2009 کال کې تاسیس شوی، برازیل، روسیا، هند او چین او سویلي کوریا لومړني غړي هیوادونه دي، خو اوز د ایران پشان یو شمیر نور هیوادونه هم ور اضافه شوی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
برای بحث بیشتر روی نتایج نشست سران بریکس در شهر کازان روسیه با محترم شاه سلطان آکفی اتشه فرهنگی پیشین افغانستان در مسکو صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند.
بله آکفی صاحب، خبرون تخیر اغلا است.
سلامونه سلامونه تاسو ته، تاسو همکار ته، تاسو ټول همکارانو ته، تاسو د برنامې لیدونکو ته سلام درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
آقای کفی، در کل شما نشست سران بریکس را چگونه ارزیابی میکنین؟ دیدگاه شما درباره این نشست چی است؟
مختصر اگر عرض بکنم خدمت شما پیمانی صاحب، از دیدگاه شخصی ما این نشست یک نشست بسیار موفق بود، به خاطر اینکه این نشست اول در شهر کازان روسیه دایر شد و روسیه کشوری هست که در حال جنگ در موضوع اوکراین هست و همچنان تحت تحریم های کشورهای غربی قرار دارد و فکر می شود که آن تحریم ها بتوانند کشور روسیه را بسیار منزوی بسازه، ولی آمدن 36 هیئت از 36 کشور اروپایی، آسیایی، افریقایی و امریکایی لاتین و از جمله 22 هیئت تحت ریاست رؤسای جمهور و یا صدر اعظم های کشورها نشان داد که این نشست موافقانه بوده و روسیه در اثر تحریم های کشورهای غربی به انزوا نرفته است. ما شخصا این نشست تا حد زیاد را موافقانه میپندارم.
خب اکی وسب د بریکس سرمشیزی په غړی اعلان کې له طالبانو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز پایتور سوي، تاسو د وخت ته په کوم سترګه ګوره او څومره به طالبان د بریکس د مشانو د وختون تغو کړي؟
بلکل دا اعلامیه چې دا اعلامیه یو سلو څلور درش ماده لري، په دو څلویښتمه ماده کې د افغانستان وضعیت ته ګوته نیول سوې ده او په هغه کې څلور پنځه مهمې غوښتنې مطرح سوې دي چې یوه یې هم همدغه موضوع ده چې تاسو یاده کړله، پر طالبانو باندې یا پر واکمنانو د افغانستان رب سوی دی چې دوی باید د نجونو زده کړو باندې بیا کتنه وکړي او دغه بندیزونه د نجونو پر زده کړو باندې لري کی. خو دغه لومړی وار نه دی چې یو نړیوال نهاد پر دوی باندې دا ژغ کوي، دا ژغ وار وار د ملګرو ملتونو د سازمان څخه نیولې بیا تر سیمه ییزو نهادونو پورې پر طالبانو باندې سوی دی، اما طالبان تر اوسه پورې په دې باره کې کوم عکس العمل نه دی ښودلی. او زما شخصا باور نه کیږي چې ژر دی دغه غوښتنه د افغانستان واکمنان ومني.
خب آقای آکفی، با وجود که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان درخواست طالبان برای شرکت در این نشست رد کرده بود، فکر میکنین که چرا سران کشورهای بریکس نخواستن طالبان در این نشست شرکت بکنن؟
ببینین پیمانی صاحب، یکی از اصول نهاد بریکس این است که تمام فیصله های این نهاد با اتفاق آرای اعضا صورت می گیرد. ما باور دارم که در بین اعضای بریکس هستند کشورهایی که شاید می خواستند و می خواهند که حاکمان کنونی افغانستان در این نشست یا در نشست های مشابه بعدی حضور داشته باشند، اما همچنان هستند کشور یا کشورهایی که اونها هنوز نگرانی ها و تشویش های معین خود دارن و موافق نیستن با اینکه حاکمان کنونی افغانستان در این نشست و نشست های مشابه دعوت شوند. به همین دلیل است که در ماده 42 اعلامیه نشست در حقیقت همان درخواست و حاکمان کنونی افغانستان مورد توجه قرار گرفته و نگرانی های کشورهای عضوی سازمان بریکس در آن انعکاس یافته است. بنابراین این روسیه نیست که آنها را دعوت نکرده، بلکه اتفاق نظر در مورد دعوت آنها در میان اعضا وجود نداشته است.
خب اکیوی سب سرده چی د بریکس پا غنده که دره پر اقتصادی مسائلو بانه بحث شوه، خود دقیق طولنی غری هوادوله چونه که اولی شی ده سیمی و نره ده مسائلو پاره لکه پا اوکراین، غزه و لبنان که جگره و نور مسائل که رول ولو ببی؟
از ما شخصی باور داده چی کچیری که دغه هیوادونه چې په بریکس کې راټول شوي وو، شپږ دېرش هیوادونه، دوی یو موټی سي او د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو کې دا ژغ پورته کی او اړیکې او تماسونه ټینګ کی. ګوري په دې بریکس کې داسې هیواد شته دی لکه هند چې هم د غرب سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم د شرق د دې نورو هیوادو سره په بریکس او شانګهای کې عضویت لري. همدارنګه چین د یو ستر هیواد په توګه، زما باور باور داده که دغه حد سي صادقانه سي او دوی کوششونه په زیات کی باور لرم چې بل اخره بد دوی حسي لازم او پایلو ته ورسیږي، ځکه چې اوس نو هم په منځني ختیځ کې خلک د جګړو او د شخړو څخه ستړي دي، او هم په اوکراین کې د جګړې جوانی په ستړي دي، او دنیا ورڅخه ستړي ده. ان د اروپا څخه شروع بیا تر افریقا پورې دا جګړې اغیز کړی دی. نو په دې ترتیب سره باور مدا دی که دا هڅه صادقانه ووسی نو حتمان به یو پایله ولري.
خب با توجه به منافع کشورهای عضو بریکس مثل روسیه، هند و چین، اینه شما چقدر میتونن مشکلات داخلیشان را بین هم حل بکنن؟ چرا که بسیاری از کشورهای بزرگ میبینیم که بین هم رقابت دارن و در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم وجود داره.
کاملا فرموده شما پیمان صاحب درست است. کشورها منافع شخصی خود را دارن و دنبال میکنن، اما یکی از اساسات و اصول اساسی نهاد بریکس هم عبارت از عدم مداخله در امور یک دیگر هست. وقتی این اصل رعایت شوه، کشورها بدون شک منافع خود را در جاهایی که لازم است تعقیب میکنن، اما در پرنسیپ و اصول های عمومی در روشنی فیصله ها و اعلامیه هایشان باور دارم که با هم هم آهنگی میکنند و میتوانند این کار را. با همین دلیل است که امن پرنسیپ های اساسی که عبارت از برابری و مساوات و عدالت و عدم مداخله در امور یک دیگر و رعایت کردن منافع یک دیگر و متقابل سبب شده که این نهاد تا 16 سال یا 18 سال که ایجاد شده بالاخره اینقدر کشش و جاذبه بین‌المللی پیدا کرده که حالا همین در همین نشست گفته شد که 28 کشور دیگر الا 30 کشور دیگر درخواست داشتن که عضو یا همکار یا شریک یا پارتنری نهاد بریکس شوند. بدین ترتیب ما فکر میکنم که مشکلات داخلی خود را اینها تا جایی که فکر میکنم حل کرده میتانند و به پیش رفته میتانند تا بتوانند در نظم کلی جهانی در تمام عرصه ها از امنیتی شروع تا اقتصادی و تجارتی و غیره مسائل یک عدالت را به وجود بیاورند.
دغه څرګندونې ته په کتو اکیفسیپ آیا بریکس ته د غرب په وړاندې یو پیاوړی سازمان ویل شو کې ولن ځواب راکړي وخت کم لرو.
والله جناب فیضی صاحب، زه چې دغه د نورو هیوادو تمایلاتو ته او لیوالتیاو ته ګورم، اگر چې د بریکس مشرانو خپل ویل دي چې دوی د هیڅ بل نهاد سره د هیڅ بل سازمان سره نه د غرب نه د شرق سره دغه ته نه دی ولاړ، یعنی مخالفت کې نه دی ولاړ، بلکې اصولي پرنسپي رقابتونه به کوي په ټولو عصرو کې، او هغه هم د دې لپاره چې په جهاني نظم کی پټرول ارسو کی یو انډول راسی او یو عدالت راسی او نړی څو قطبی سی د یو قطبی حالت څخه ووزی. زه فکر کوم چې په دې لار کې بدوی بریالیتوب ته ځین بریالیتوبونه البته ترلاسه کی، ځکه ډیری هیوادونه په نړی کې د نړی د اوسنی وضعیت څخه ډیر راضی نه دي.
په مسکو کې د افغانستان په خنې فرهنګي اتشا شاه سلطان اکیفسیب ډیر زیات مننه چي موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
تشکر از وخت
کوم ودان استاد ښه هم مننه، خدای ملس.
ډاکټر صاحب، دا وضعیت د طالبانو د روغتیايي چارواکو لپاره څومره د اندېښنې وړ؟
ټول پاکستان کې از بیت الله مده چهار همین مشکل است. در اون مناطقی که واقعات پولیو بیشتر است، نامنی ها اونجا بیشتر است.
اما اگر آنان را در زیارتگاه ها برده تنها رها کنید که هیچ کاری انجام ندهد، روی بهبود بیماری احتمالاً تأثیر نخواهد داشت.
به شخصیت تشوشات، ویرا، دپریشن یا نور جسمی امراضی، نه جسمی امراض ولری، هر کسان که دیشی چه
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در کمتر از یک هفته ادعای حمله راکتی و حمله بر یک موتر استخبارات طالبان در کابل مطرح شده است. در آخرین رویداد امنیتی جبهه مقاومت ملی افغانستان که گروه مخالف طالبان است، مسئولیت حمله شام پنجشنبه در شهر کابل را بر عهده گرفته است. این جبهه در خبرنامه ناوقت روز پنجشنبه ادعا کرد که در این حمله در ساحه نانوایی کارت نو سه عضو نیروی طالبان کشته شدند. طالبان در مورد این ادعا تا هنوز چیزی نگفتند.
په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د بحث لپاره سره په خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمند صاحب میلمه دی.
یارمند صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ډېره مننه یارمند صاحب. په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟
اوسنی امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو ده، او تاسو ګورئ چې هره ورځ داسې ورځ نشته چې په افغانستان کې انفجارونه نه وي، بریدونه نه وي، او په افغانستان کې د طالبانی نظام پر ضد گروهونه جوړ نشي. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان خلک د پوهې په برخه، د تحصیل په برخه بې برخه شوي دي، او جسمي، جانی، مالی امنیت نه لري، روحي امنیت نه لري، او ښځه او انجون و ټول له حقوقونه محروم شوي دي، ټول خلق د اساسي حقوقونه محروم شوي دي. هغه سلور برخه ده چې روغتیا ده، چې هغه ترانسپورت ده، ښوونه او روزنه ده، د اوبو، خواړه او هوا، دا شیان چې د متوازن پرمختیا هیله ورکوي خلکو ته، هغه په افغانستان کې نشته. بنان نه خلک روحی امنیت لري، نه غذایی امنیت لري، نه جسمی امنیت لري، نه مادی امنیت لري. یو حالت دی چې خدای پیژنی و خلک پیژنی.
بله. خب یارمند صاحب، ما شاهد ناامنی ها و انفجارات در چند روز گذشته در کابل بودیم. از سوی هم طالبان همواره بر تامین امنیت و عدم موجودیت گروه های دهشت افکن در افغانستان صحبت میکنند. با توجه به این رویدادها، طالبان توانمندی تامین امنیت در افغانستان را دارند؟
ببینیم، به همین شکل که اینا قرائت دارن از دین، به شکل فضای مختنق و فضایی که در اونجا کسی مجال تنفس را نداشته باشد، به این شکل بالاخره این خودش اقالت انفجاری را به خود بگیره، به این شکل یک امنیت در افغانستان است. من پیشتر عرض کردم که وقتی که دختر درس خوانده نتانه، زن بالای کار رفته نتانه، مردم آن که کسی که دانشمندای علوم طبیعی است به اونا به چشم حقارت دیده شوه، و وزیر تحصیلات عالی از او بگوید که غیر از علوم دینی دیگه علومی که در افغانستان هست اینا یک چیزی عبث است. وقتی که باورها به میگونه باشه، جامعه امروزی که فهمش و بحر و بر را گرفته و هوا و زمین را گرفته، این چگونه امیدوار خواهد بود که افغانستان یک کشور است؟ این نظام حقوقی ما نداریم، قوای مقننه نداریم، قوای اجراییه متخصص نداریم، قوه قضاییه متخصص نداریم، پارلمان نداریم، این مشروعیت داخلی در داخل افغانستان وجود نداره، این نظام مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت منطقوی بین‌المللی نداره. در این طور یک حالت به هیچ صورت امنیت به این شکلی که اینا میگن دوامدار نیست و این انفجار میکنه. یادتان باشه که طالبا از بین خود انفجار میکنن، گروه های زیادی هستن که مخالف هستن با این چیزی که آقای هبت الله و
بله یارمند صاحب. خود طالبان تل دا مسائل را دهی او وایی چه پا افغانستان که بشپړ امنیت شته ده، او تر څنګ کوم مسائل تاسو وړاندې کړل وایی چه خلکو ته د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړل شوي دي.
تاسو خپله پوهیږئ چې په افغانستان کې دیر بد حالت روانده، افغانستان که نن به هر ولایت او ولسوالیگانو که مدرسه جور شوی دی حال تا طول انتکلنه نکلنه و کلنه در سغارت به مرحله که دی اگوی او طول اگر نوزوانان چی دی به مدرسه که جذبوی او اغیط پرویدشتی خونه او روزنه ورکی دا یو فالیه ده پسلور یا پنزه کاله چی افغانستان سول لکه لده زمانان تروریست به جامعه تردیمه.
یارمان صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم همدې مسلې ته تاسو ورته اشاره وکړه. د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل دا ویل چې د مدرسې په افغانستان کې د افراطیت او ترهګرۍ پیاوړې کېدو کې مرسته کوي. په دې اړه د نړۍ د هیوادونو مسؤلیت څه دی؟ په مجموع کې دې مسلې ته څومره اندېښمن یاست؟
تو دی اوکراین حالت نه فقط د ترستان چې په افغانستان کې دی هغه ته ډیر خف فساد ورکړی دی. اوس په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د تروریزم سیره آشکار شي او خپل فعالیتونه او خپل شبکو فعاله کړي. زه په دې فکر یم چې دیر یا ژر نور هیوادونو منځنۍ آسیا، ایران او روسیه، اروپا د تروریستی فعالیتونو میدان وی.
خب آقای آرمن، شما از نگرانی کشورهای جهان و در کل حضور گروه های دهشت افکن در افغانستان یاد کردین که قابل نگرانی است. فکر میکنین که کشورهای جهان و مخصوصا کشورهایی که بیشتر در مازوی افغانستان داخل بودند منتظر چی واقعی هستند از داخل افغانستان که حالا هیچ اقدام در مورد این گروه ها و در کل در مورد حکومت طالبان انجام نمیتن؟
اساساً مردم افغانستان از طرف دنیا رها شده، اما وقتی که در توافقنامه دوحه امضا شد اونمو وقت به حساب در حقیقت امضای یک بدبختی خطرناک مردم افغانستان بود و اینجا غیر مسئولانه خروج صورت گرفت و مردم افغانستان در یک حالت قرار گرفتند که هیچ کس نتونسته حداقل یک آمادگی داشته باشه و ضد این گروه. چون فیصله همی بود که باید دولت افغانستان را اونا تسلیم بگیرند، اما اونا وعده خلافی کردند. اونا دنبال تعهداتی که با ایالات متحده داشتن او را دنبال نکردن، منکری از او شدن، در پهلوی از او اینا بنیادگرایی را صد برابر بیشتر دامن زدن. به این اساس روز به روز مردم به طرف مخالفت روان است، روز به روز این مخالفت اوج میگیره. شما اطلاع دارین در ولایت کنر یک جوان از بس که وطنگ آمد 6 نفر طالب گرفت با تفنگ کشت و او مربوط به این شبکه نبود. بالاخره اما زور ناتوانی ها و فشاری که به مردم ناتوان ساخته این سبب یک انفجار میشه و همچنان از داخل خود طالب ها بسیار شخصیت هایی دارن که اونا مخالفی از رهبری طالبا هستند و میخواهند که در افغانستان اصلاحات بیاید، در اداره کار بکنند، دختر تحصیل بکنند.
در کنون چهار وزارت بخوانه مرسیال مرزا محمد یارمان صاحب دیر زیاد مننه.
یک جان تشکر از وقتتان، از فرصتی که بر ما دادین. بیننده عزیز، قسمی که میبینین برنامه سیدقه هم در همین جا به پایان میرسن.
سلامتی دیر مننه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
د نن او وضعیت په خبرونه کې د طالبان لخوا پر رسنیو محدودیتونه د بیپولی راپور ورکونکو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکو توګه تر پخو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دوی مطلب کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی وده ته کتنه کوو. د معلوماتي ټکنالوژۍ شنونکي وایي په افغانستان او نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ودې په حال کې ده. دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې
چیرو جوړ او خوشاله وسیو په همدې خلاله د نن او وضعیت د خبرونه ته خراغلاست. زه وحید فیزیم تر هر څه مخکې زو څو لند خبرونه اورو او بیا د خبرونه دوام کړبه. ته یادونه وړ بولم چې په دې خبرونه کې د افغانستان کې د رسنیو د وضعیت او ترڅنګ په نړۍ او افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په ځانګړي توګه د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا د ورته پاړه خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایران پر پوزي اهداف او د اسرائیل بریدونه وغندل او ویل چې دا به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي زیات کړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چار وزارت په یو بیان کې ویلي دا بریدونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د حریم څرګند سرغړونه ګڼل کیږي په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو یو هڅه ده. د افغانستان د پخوانی حکومت ځینو چارواکو او سیاسي مشرانو هم په ایران باندې د اسرائیل د پاوس د جمعې د شپې بریدونه په سخت ټکو غندلی او دا بریدونه د ایران د ملي حاکمیت په وړاندې سرغړونه ګڼل ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو خبرې کړي اعلامیه کې د غس بریدونه په سیمه کې د کارکېچ د پراخېدو او د نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د اسرائیل پاوز په ویلامي کې ویل زموږ پیغام واضح دی، هغه چې د اسرائیل دولت غواخي او غواړي چې د سیمه پراخي جګړې خواته ورټیل وهي غټ قیمت به ادا کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اساسوري سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو پر وړاندې د دغه ډلې پر چلن اندېښنه ښودلې او ویل چې ملګري ملتونو د جنسیت پر بنسټ د طالبانو کړنې د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. نصیر احمد فائق ویل چې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنډو راهیسي په دغه هیواد کې ښځو انجونو د ټولنیزو انساني او دغه ډلې لخوا د جنسیت پر بنسټ د بیس څخه د سخت زیګدلی بشري حقوقو د بهرن سره مخ شوې دي. او د افغانستان د کرکټ د عبدلانو لوبډله د ایمرجینګ آسیا جام سلو په لړ کې سبا د عمان په قربتوب له سریلانکا سره پایلوبه کوي. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلوبه درلوده چې افغانستان وکول شول د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د هند الف لوبډله د 200 منډو هدف ورته ټاکلې وو، خو هند یوازې یو سلو شپږتیا منډې وکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونو ته هم ماتې ورکړي. د بیپولی راپور ورکونکو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکې توګه تر پخو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو مسؤلینو او خبرلانو څخه وغوښتي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو له خپرېدو ډډه وکړي. جزئیات په رپورت کې وګورئ.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسمي ډول رسنیو ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو لخپریدو ډډه وکړي. دغه مرکز زیاته کړې چې دغه بندیز په عمل کې دوه سره به په دغه ولایت کې سیمایزي ټلویزیونی خبرونه هم بند شي. د افغان خبرلانو د ملاتړ دغه مرکز ویلي چې وسمهال په هلمند ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي خبرونه او د سباون پرون د خصوصي ټلویزیون خبرونه لا هم دوام لري چې د دې پریکړې په عمل کې دوه سره به د دوه تصویر رسنی هم بند شي.
متاسفانه اخیراً طالبان تصمیم گرفتن که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سطح ولایت ها تطبیق کنن. تا کنون در ولایت های قندهار، تخار و همچنان ولایت هلمند و بادغیس طالبان این تصمیم عملی کردند و به خبرنگاران و رسانه‌ها دستور دادند که پس از این نمی‌توانند از زنده جان‌ها تصویر برداری کنند که این خلاف قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه‌های همگانی در داخل افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان نگران این موضوع می باشد و
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خبر د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په پام کې لري د امر بالمعروف قانون په تدریجي ډول پلی کړي. په ورته وخت کې د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان یا آر اس اف چارواکي وایي چې دا محدودیتونه د اندېښنې وړ دي.
په 2021 کال کې چې طالبان واک ته ورسېدل د دوی ویان د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان ته ویلي وو چې ژورنالستان د پخوا په شان کولی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغوی په وړاندې به هیڅ تهدید نه وي. نو دا نوی اقدام چې په رسنیو کې به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپرېږي دا وحشتناک اقدام دی چې د رسنیو آزادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له منځه وړي.
د بی پول راپور ورکوونکو د سازمان د چارواکي وایي چې طالبان غواړي د نوې ملسیدو په شان پالیسیګانې عملي کړي.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر حبیب الله اخندزاده او په قندار کې د هغه ملاتړي د طالبانو د نوې ملسیدو پالیسي پلي کړي دي. سره له دې چې په تیرو څو لسیزو کې وضعیت ډیر بدل شوی دی، کله چې د عکسونو په اړه مسله یادیږي دا ډیر متضاده مسله ده. تاسو وګورئ چې طالبان غږیزې رسنۍ په خپله ګټه څنګه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې په مشخصه توګه د ایکس د ټولنیزې شبکې څخه څنګه ګټه اخلي او په ټویټر کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پاڼې ته وګورئ، هغه په دوامداره توګه عکسونه خپروي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبان د بیا رسیدلو پر مهال 1400 ډول ډول رسنیو فعالیت درلود، خو د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان د راپور لمخې په 1300 باندې دریو کلونو کې طالبان د واکمنۍ پر مهال د غشمیر نګدی نیمایي رسنی بندې شوې او په زرګونو خبر اعلان په ځانګړي ډول خزینه خبر اعلان خپل دندې له لاسه ورکړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په دې ورسته کې په نړۍ کې په افغانستان کې هم معلوماتي ټکنالوژي د ودې په حال کې ده او ورستر بلې په معلوماتي ټکنالوژي کې نوې نوې خبرې او نوې مسایل راپورته کیږي. یو له دغه مسایلو مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی ده چې په دې ورسته کې د خلکو پام ځان ته راړولی دی. پر همدې موضوع له ما سره د معلوماتي ټکنالوژۍ چارو یو شنون کې قریب آریان میلمه ده چې ورسره به خبرې وکړم. آریان صاحب، زموږ خپرون ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام. د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې راځي په دې باندې مپیل وکړو چې ای آی خلکو ته څنګه معرفي شوی ده، د ای آی د فعالیتونو په اړه په خپله ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه تاسو ارزوئ؟
مننه. مصنوعي ځیرکتیا خو هغه ټکنالوژي ده چې نن سبا
د مصنوعي ځیرکتیا نه څنګه استفاده کیږي یا په مجموع کې موږ څنګه کولای شو چې ورنه استفاده وکړو؟
دقیقا مصنوعي ځیرکتیا ماشین ته د زده کړې په اساس باندې هغې ته معلومات ورکول کېږي او مصنوعي ځیرکتیا هغه معلومات تحلیل کوي او د هغې نه وروسته هغه کوم مصنوعي ځیرکتیا ماشین د هغه زده کوي او بیا د انسانانو ته استفادې وړ ګرځي. نو انسانان هم مختلفو کارونو ته اړتیا لري چې هغه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې نن سبا په ډېر اسانه او ښه شکل سره د حل او فصل وړ دي. په روغتیا کې، په تعلیمي وغیره کې، تر څنګ یې په کرنې په برخه کې، مختلفو برخو کې مصنوعي ځیرکتیا کولی شي چې انسانانو ته معلومات ورکړي او کارونه یې ورته اسان شي. مختلفې کمپنیانې نن سبا کار کوي چې هغه د مصنوعي ځیرکتیا چک بورډونه جوړوي چې هغه په لیکلې بڼه باندې د مصنوعي ځیرکتیا مواد خلق تفلاس ورکوی ترسو خلق تری باغزمن دول و بکشت فکر بین استفاده ہوئی کی ترسنگی مختلف نور کمپنیانی بھی کیا گا دے باندے کار کروی کی تکر شکل باندے مشمون اور روبوٹون تولید کری کیا گا تکیز سرات کرا چھتک کار ہوتی ترسو دین کاران زیونی سیو در شکل باندے
نور مخکې دین چې لاړ شم نورې پوښتنه وکړم. تاسو فکر کوئ چې په یو وخت کې به د انسانانو د کارونو ځای به ونیسي د مصنوعي ځیرکتیا؟
نوي سلنه د دې احتمال شته چې د انسانانو کارونه هغه مصنوعي ځیرکتیا ته ور واوړي. تر هر څه لومړی دا د پیرودونکو د ملاتړو په برخه کې څو کار کوي او د هغې دنده وه روبوټ اور ورډی مثلا نن ته مو وینم چې د پلاکم نه ای پی ډرایور موټرونه کولی شي چې د ورانو دند په خطر کې ده. همدارنګ د ډاکټرانو هم لدی برخه کې استثنا نه دی او پټالوجستان او رادیولوجستان هم د دې استعمال لري چې له څنګه لري چې ځکه چې مصنوعي ځیرکتیا په هغه کې باندې د تصویر یا ایکس ری اخلي چې هغه له ځینې وسیلنه د خط پر او زر غلا تر نورو اغېزناک ډول باندې
اوس په افغانستان کې خلک څومره د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی سره آشنا دي؟ په دې اړه معلومات څه دي؟
مصنوعي ځیرکتیا لکه د صنعتي انقلاب په څیر یو داسې انقلاب و چې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ باندې خپل اغېز ولري. او په افغانستان کې که څه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې د مصنوعي ځیرکتیا د خوا خلک اغېزمن دي او خلک ترې صنعت وغیره لري، خو دلته که څه هم اوس لپاره فعلاً دومره پرمختګ نه ده موجود او خلک یې باطل کې دومره آګاهي نه لري. نو ضروري ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات شي، چې په ځانګړې توګه د دولت دا مکلفیت ده چې په دې برخه کې د ځینې برنامې پلي کړي او ټرینینګونه چمتو کړي د ځوانانو لپاره
نو موږ په افغانستان کې په کوم برخه کې کلګي واضح کې مشخصه کې د مصنوعي ځیرکتیا نه استفاده کول شو؟
دقیقا له مصنوعي ځیرکتیا څخه د زده کړې په برخه کې مثلا ډېره زیاته استفاده کېږي. مثلا موږ په افغانستان کې د موضوع ده په خاصه کې په دې نجونو موضوع نه چې هغوی په کور کې مثلا دوی آنلاین پریکړه کولی شي. د مصنوعي ځیرکتیا د مختلفو چټبوټ څخه دوی استفاده کولی شي چې هغه د یو استاد حیثیت ورته لري او یو ښه مشاور حیثیت ورته لري. نو دوی کولی شي چې له هغې څخه عینې لکه استاد چې شاته څنګه مشوره ورکوي دغسې مصنوعي ځیرکتیا دوی ته مشوره ورکوي، عینې لکه استاد چې شاته څنګه درس ورکوي دغسې د درس کار ترې واخلي. تر څنګ یې د کرنې پلیټفور په برخه کې مختلف ماشینونه تولیدېږي چې هغه مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال وي او کارونه اوس سره افغانېږي. د روغتیا په برخه کې مثلا اوس هغه ټکنالوژي او هغه ماشینونه رامنځته شوي دي چې هغه دلته کار کوي. په افغانستان کې هم راغلي شوي دي او مصنوعي ځیرکتیا سنبال دي او هغه عملیاتونه پېچلي عملیاتونه ترسره کوي. چې د هغې له جملې څخه د سترګو عملیاتونه دي او تر څنګ یې د قلب عملیاتونه دي چې هغه اوس کېږي عملا د اوس ترې استفاده کېږي. یا یې بس مصنوعي دي چې د خپل عمل د اوسترو ګرځېدو لپاره استفاده کېږي.
ښه، آیا داسې څه شته چې په افغانستان کې خو موږ ګورو د رسنیو د فعالیت په اړه ځینې محدودیتونه شته دي، داسې څه چې د اے آی په وړاندې په اصطلاح د استفاده ونه شي هلته ونه یا دا چې په کله کې داسې واضح ووایو چې هلته ورته د فعالیت اجازه ورنه کړ شي؟ مثلا که څوک غواړي چې هلته استفاده وکړي، داسې څه شته چې په اصطلاح
مخه ونیول شي؟
د مخنیوي یوازینی څنګه ممکن د انټرنیټ څخه د ویچ د افغانستان کارونه کې خلک ته لاسرسی لري، خو ولې بیا لري خصوصونه چې دغه مسله الکتریسټي ځکه وي چې هلته دغه خدمتونه لږ کم وي، نو زه فکر نه کوم چې پرته د انټرنیټ په ستونزې څخه علاوه د بله کومه ستونزې وي چې په تاسو باندې چې خلک نشي کولی چې مسلم پرته کاره ونه کړي. نو دا د انټرنیټ مسله ده چې هغه د وای فای له طریقه او د ټلیفون له طریقه کولی شي هغه په لږه په سیستم کې هم تطبیق شي، او د دولت مطالبه ده چې په ټولو هیوادوالو ته او مختلفو برخو کې د هیوادوالو بوټ ته په اغېزمن ډول په ښه کیفیت سره انټرنیټ ورسوي ترڅو خلک له ستونزو څخه
د ټولو مسایلو په اړه تاسو خبرې وکړئ. آیا د سیستم شته چې د مصنوعي ځیرکتیا له کابل یا له اړخه توان ورسې یا توانې څه دي په مجموع کې؟
دقیقا هغه اندېښنې چې په نړیواله کچه باندې د مصنوعي ځیرکتیا په حواله باندې رامنځته کېږي، هغه دغه دي چې بیکاري به رامنځته شي، بشري کاریو قوه به رامنځته شي. عمومي غټه اندېښنه چې نن سبا مطرح کېږي هغه همدغه ده چې بشري کاریو قوه به له منځه ځي او تر ډېره پورې بدن د اتومات کېږي او د مصنوعي لوګو په سر کېږي. او ګورو مسله د کنټرول مسله ده، خلک ویره لري چې مصنوعي ځیرکتیا تر دې کچې تیار شي چې هغه به بیا د کنټرول د انسان وګړي. بل مسله چې هغه ویره ده او خطر یې بللې چې هغه دا ده چې اتومات وسیلې دي چې مصنوعي ځیرکتیا اتومات وسیلې په داسې شکل جوړې دي چې په اتومات ډول باندې فیر دي چې د انسان د کنټرول وګړي. نو بله مسله چې دغه د محرمیت مسله ده، مثلا نن سبا موږ په انټرنیټ باندې خپل شخصي هغه معلومات چې کوم دي هغه خپرو، نو دغه شخصي معلومات چې دي د آی ملي راټولېږي او بیا جعلکاران شخص بیا دغه معلومات او دغه ډیټا بیا زموږ او یا د مختلفو خلکو په مقابل کې هم کارولی شي. دا دې ته د ډیپ فیک ټکنالوژي ویل کېږي، او دا ډیپ فیک نن سبا ټرند موضوع ده چې عامه اصطلاح باندې په ټوله نړۍ کې په دې باندې باندې کې چې په محرمیت څخه خبر باندې دا مسایل جدي دي. د مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې چې کمپنۍ او مختلفې تولیدونکي یا کمپنیانو چې آی په برخه کې کار کوي اړینه ده چې دوی په برخه کې کار وکړي، د محرمیت امنیت پالیسۍ رامنځته کړي، دولتونه په دې برخه کې ترکې نه او مناسب لارې چارې د دې لپاره چې آی له کنټرول ونیسي. نو دا په تاسو سره مرسته
دا د ستونزو په برخه کې یو مسله د خلکو شخصي معلومات دي چې آیا د تم لاسرسي امکان نشته چې د ای آی لارې وشي؟
خصوصي وړي کې جال حاجو کیو او راډيرو مو سکرین او هغه لږه دغه تاسو ته استفاده باندې هغه کولی شي هر رنګ هر څه وګوري، مثلا لا دي تصویرونه یا حتی اږي ویډیوګان او حتی اږي کومه یو ډایرکټ کولی شي چې ډیر داسې څه جوړ کړي او داسې څه رامنځ ته کې چې هغه تصویر باندې ولري او د ګوګل چاپ دی او مختلف پرفاس په مقابل کې د مقابل کې وي.
ښه اریان صاحب، راځو ستاسو فعالیتونه په افغانستان کې په کوم برخه تاسو اوس فعالیت کوئ؟
مختلف سیستمونه ډیزاین کوو، ډیولپ کوو د سیستمونو لپاره او د اداراتو لپاره انجوګانو لپاره، تر څو د دوی هغه ډیجیټل چارې په ترکیب شي او د نړیوالو ستونزو سره دوی برابر شي او دې په دغه شکل باندې خپل انګیجمنټ ډېر کې نړیوال څو داسې ته ورمره کېږي. نو موږ د خپل ډیولپمنټ او سیستم ډیولپمنټ په برخه کې
سه اوس په افغانستان کې ځوانان مې مطلب د زیات چې څومره د معلوماتي ټکنالوژي سره د وصل دی په اصطلاح څومره سره علاقه شته، یا په مجموع کې د معلوماتي ټکنالوژي نه څومره په افغانستان کې ځوانان استفاده کوي؟
یو څه به وایم چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي پر اساس دا کوم مسله کې په هر څومره کم او د ډیرو په حال کې ده. خلک به هر مسلک دی به هر مسلک سره تړاو لري او هر برخه کې د زکه ویل یا کار کوي خو هغه په ټکی نه غیر مستقیم ډول باندې د ټکنالوژي سره وته دی یو وړ چې په دې درکې باندې اوسکی او کارول باندې څنګه د ټکنالوژي په ټیم کوم موضوعات دي هغه موضوعات چې خلک د زکه ویل په سر باندې دي او ویل باندې اوسکی زکه څنګه په هر کوم درې خبره په مسلې درکې او دغه مسایل باندې راځي نو ځوانان او افغانستان کې وادي ټول وګړي په دغه لټه کې دي د څه په اړه هڅه هم کوي نو دا به هڅه وي چې مخکې د رښتیا په ټکنالوژي کې او موضوعات باندې ښه تاسو یو څه کوم موضوعات چې په افغانستان کې دي چې هم په داخل کې دي په کتر بولې چې هم په خارج کې په کتر بولې چې هم د دې هغه ټکنیکی مهارتونه او څنګه ورته نو دا د ډیرې غوڼه نه ده چې دا باندې دي موږ دې
صحیح اوس په افغانستان کې سره دی چې د طالبانو په حکومت کې انجونې په زده کړو باندې بندیز خو لګېدلې دی. واضح خبره ده چې نیم هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل کوو هغه انجونې وي هغه دغه سې مسایل ته لاسرسی لري یا نه؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ اوس خو انجونې درس نه وایي یا مجموع کې د انجونو په برخه کې موږ څنګه کولای شو چې دغه مصنوعي ځیرکتیا نه استفاده وکړو؟ حداقل هغه انجونې چې په کورونو کې انټرنیټ لري وکولای شي خپل زده کړې مخته یوسي.
د څه څه نو دا وته د تعلیم مسله او ټول کې د یو د شرط تعلیم ته ځانګړي ضرورت لري چې هم نوی یو هم مکان ټول کې د تعلیم تر سره شي خو له تاسو څخه چې دا مسله او څه پر باندې نو ډیری آنلاین پروګرام په کومو کې د دې نه په هر کوم کې د یو ځینې په داخل کې خپل ډونران لري چې وایي د سیستمونو ډیزاین کې د ایمنس لرننګ مینجمنت سیستمونو د ریټري کې د ریټا پاسورډ باندې مختلف دي دا د دې دونه هغه د سیستم ته اصلي یو مختلف دي ترتیب برنامه یا پرستون لري او هغه ترتیب برنامه او ته د دې په تدریسي دي نو څه ده چې سیستمونو کې د یو تر وسیږي نو هغه دې کومې د ترتیب برنامه شي هغه په خپل باندې مختلف دي ځوانان په دې برخه کې د عامه پوهاوي ویبینارونه آنلاین سیمینارونه جوړوي او هغه څه چې د هر چا په وخت کې هغه په خپله برخه کې ترسره کوي مخکې وړي مثلا په خپله هر جمعه آنلاین ویبینارونه جوړوم او د دې په موضوعاتو باندې په دې موضوعاتو باندې بحث کوو ګروپونه فعال دي نو کوشش کوم ډېر روان دي چې په څه کوم باندې ګوتو باندې چې د دې د
په مجموع کې هر ډول خان چوي یا زړن چوي هغه څومره تاثیر کوي د ځوانانو د ورځنی ژوند په پرمختګ باندې کاغه د ټکنالوژي په برخه کار کوي یا په نور برخه کار کوي د ځوان په توګه ساس نظر سره
ډیر ځات تفصیل لري او ډیر ځات تفصیل لري نو موږ لا تفصیل ډیر ځات د استفادې په ټوله کې افغانستان د تفصیلې د نړۍ ډیر د استفادې ده باندې اساس باندې دولت په دې اړه باندې چې د فکر او سري ځوانانو نن به د مختلفو لارو د خپل مهارتونو په دې ډول لپاره هڅه کوي چې په لار باندې واشي ترڅو هغه اتلیټه د ځان په دغه څه کې باندې ورور کوم چې په کومي کوم باندې نه نه هغې خپل سره اتلیټه هغې خپل ځان دومره برابر کړي چې مطلب
سي یو بل مسله ډیره مهمه په افغانستان کې د خلکو اقتصاد دی یا دغه اقتصادي توان دی چې د څومره په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی چې زکه د ځوانان به هم وی چې غواړي خپل زده کړې مخته یوسي په ځانګړي توګه د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې اقتصادي مسایل او یا د اقتصادي کمزورتیا څومره دی په ځوان باندې اغیز کړی دی
ډیر کوم وګویل چې تر اتیا سلام نه ډیر وګړي د پښتو په سره سلام دی ځوان چې یو دا مسله نه واځي دا رسېږي روانه دا ورته په پخا د افغانستان وګړي او افغانستان یو غریب ځواد وو او موږ به هله لرو چې دا ورځ به اسمان پای لري او من به یوزر راوي او مستقبل هلي نه وایي
صحیح اریان صاحب مونږ څنګه کولای شو نړۍ سره په دغه وسنی وضعیت کې چې افغانستان دی هر ډول مسائل یا مشکلات هم په پام کې ونیسو کولای شو حد اقل د سیمه د هیوادونو سره ځان سیال کو او مطلب د ټکنالوژي پر کې دی
دا هغه مشکل مشاره وکړه چې دولت مختلفه تشدي پرخه ته جدي توجه دی ولې ځوانانو ته په کار کې ملک سره د تکنی د دولت سره وندې یو ورته کې په نظرونه سره په دولت کې دولت د ځوانانو او یو ځوانانو د دولت اړیو په اړه شکل سره یو بل ته خپل مشورې نظرې انتقال کړي او دا په هوای وشي چې دا د کوم راځي چې د دې سره باید تکنی مثال عیار کړو وطن عیار کړو او دغه مسله په دغه شکل باندې وړاندې کړو یو څه چې ځوانان د دولت سره کې نو دولت خپل دې په ستا وجود کې چې څنګه غواړي چې په دغه ډول په خلاله کې ځلې کړو
صحیح او ورم تاسو پیغام هم ورم خپل ملګرو ځوانان ته څه پیغام لري د تعلیم په برخه کې د ټکنالوژي د زده کولو په برخه کې اكو نور مسایل
مننه دا ور د ټکنالوژي دی او وخت د ټکنالوژي دی او پیړی د ټکنالوژي دی نو هر ځوان ته دا غوښوي چې له خپل هر مطلب سره سره د ټکنالوژي د مطلب مهارتونه لري نه دي هغه ته پام وکړي او هغه باندې کار وکړي مثلا چې راتلون کې د هندي ټکنالوژي دی او پرې کې پېل کړي
د معلوماتي ټکنالوژي چارو شنن کې قریب اریان ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې لمغ سره غډون وکړ او خپل نظر او معلومات موږ سره شریک کړ.
مننه.
ښه وخت. قدرمنو دوستانو دا واز موږ د نن او وضعیت خبرونه چې په څو دقیقو کې پات رسیدي خو مه هروي چې د امریکا غاګ نور خبرونه هم دوام لري راتونکو خبرونه مو ستاسو غاګ خبرونه تربیه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي
رښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا